په کابل کې د ماشم شپږ بچې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشمنۍ خبري مجله ظفر باز ظاهر د شمشاد ستران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو لړۍ ختمه شوه. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 13,000 رایې د دوی سره رسمن ثبت شوې او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. دا نور مطلب په همدې نیم ساعت خبري مجله کې ووري، خو تر هغه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لزګونه غړي نیولې دي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندوز خانابات لوی لارې څخه لري کړي. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. او پاپ د کریسمس په مناسبت د کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولی دي. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالابلوک په ولسوالۍ کې پرون نیول شوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څه هم موږ په واره د طالبانو سیمو ته ورغلي له هغوی سره مو خبرې کړې دي، د هغوی ټولې اندېښنې مو رفع کړې دي، خو بیا به داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. بلخوا د فرام رستیال والی مسعود بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو مشرانو په وساطت راخوشي کړای شي. د سولې ولسي حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند څخه پیل کړ. افغان پوځیان وایي د قندوز خان آباد لوی لارې نن د طالبانو د وجود څخه تصفیه کړه. د 212 قول اردو مرستیال ویاند عبدالهادی جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبل اوخته.
د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو لوی قومندان په شمول 14 طالب ترورستان وژل شوي او 5 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم لس نیم کاله بند محکوم سو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې فیصله وکړه.
جریان قضیه تاورست که چند قبل
د قضیه جریان داسې دی چې سمو د مخ کې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی وو چې حل یې کړي. دا کار د عدلي او قضایي چارواکو لخوا تر څیړنو لاندې راغی.
کارمندای
عدلی قضایی قرار گرفت. د لوی سرانوالی ویان زیاتوی چه پا ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایخودل شوی چه د 13 میلیونو افغانیو چه لخلکوی رشوت اخیسته معادل دولت تا وسپاری. پاکستان دا غندی چه امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او 15 نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیکه او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کیږي. د کاتولیکو مسیحیانو روحاني مشر پاپ فرانسیس نن د کرسمس په مناسبت د کډوالو او پناه غوښتونکو د کړاوونو په هکله خبرې وکړې. پاپ د کرسمس یا د مسیح علیه السلام د میلاد د اختر په مناسبت نن وویل چې بې عدالتي کډوال د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. هو، بې عدالتي ګڼ شمېر کډوال مجبور کړي چې خپلې ځمکې پرېږدي. بې عدالتي دوی مجبور کړي چې له بیدیاو او سمندرونو چې په هدیرو بدل شوي راواوړي. بې عدالتي مجبور کړي چې سختې ستونزې، مریتوب او هر ډول شکنجې په کمپونو کې وزغمي. د نړۍ د 1.3 میلیارد مسیحیانو دینی مشر دغه وینا په واتیکان کې په یوه میدان کې وکړه. 83 کلن پاپ په فلسطین او اسرائیلو، سوریه، عراق، اوکراین او نورو هیوادونو کې چې شخړې او جنګونه پکې روان دي د سولې غوښتنه وکړه. او د ایران یوه جنگی الوتکه د هیواد په شمال لویدیز کې د اردبیل ولایت په سبلان غرنی سیمه کې نسکوره شوې. د ایران دولتي خبری آژانس د چارواکو له قوله وایي د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سرمیاشت د ولایت د ویان له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکړه کوم چټک رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه روسي میګ 29 ډوله الوتکه چې په دې ستیو کې ترمیم شوې وه، پیلوټ یې د ازمیختي پرواز لپاره نن سهار د تبریز هوایی اډې څخه اوچته کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدت راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه اوریدلی سي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دوی نږدې 15,000 شکایتونه رسمه ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. د دې کمیسیون غړی قطب الدین رویدار:
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زموږ همکاران هغه شکایتونه چې 4 بجو نه مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي، هغوی باندې کار کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي:
داسې روښانه کېږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم خوشحالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاطی او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 1 میلیون ماشومان د ککړې هوا له کبله په سینه بغل ناروغي اخته شوي دي. د دغه وزارت یو مسؤل:
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نور ملګرو د پیغور سبب نه شمه، د بل ملګري
دوستانو په بخښنه سره چې د کلیپ د خوست ولایت د یو محصل و چې د نوړه دودونو پر ځای د کتاب او قلم د ډالۍ کولو کمپاین ته ادامه ورکوي. نور راپورونه هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دوی نږدې 15,000 شکایتونه رسمن ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. بل خو د دولت جوړونې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې هغه رایې ومومي چې له تخنیکي ستونزې پرته ورکې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار امید زهیر مل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا نوماندانو ته د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند شکایتونو د ثبت لپاره 3 ورځنۍ ورکړل شوی وخت پای ته ورسید. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل دوی له 15,000 پورته شکایات ترلاسه کړي چې 15,000 یې رسمن ثبت شوي دي او د شپې تر ناوخته به د پاتې هغو د پروسس چاره بشپړه شي.
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زمونږ همکاران هغه شکایتونه چې 4 بجو نه مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي، هغوی باندې کار کوي. تر اوسه پورې د 15,000 شاوخوا شکایتونه ثبت شوي دي او 3,000 شکایتونه نور هم امکان لري چې ثبت شي تر د شپې تر اخره پورې.
د شکایتونو تر ټولو ډیر هغه د عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا ثبت شوي چې شمیر یې 1,000 ته رسیږي. دولت جوړونکي ټیم بیا 3,001 شکایتونه ثبت کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له 2,000 پورته او پسې بیا د رحمت الله نبیل په مشهد د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله ده چې د شکایتونو شمیر نسبت نورو ته ډیر دی. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي هغه رایې ومومي چې له تخنیکی ستونزې پرته ورکې شوې دي. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ کابل کې وی خبری غونډې ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د هغو رایو برخلیک معلوم کړي چې در ملوک کمپنۍ تایید کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بېلو کوم دلیل ورکې کړي دي. خغلی سالی په خبره په ننګرهار ولایت کې 9000 رای ورکی دي. داسې مهال چې د ولایتي کمیسیون په دزګاو کې شته ولی مرکز ته نه دی لیږدول شوی. هغه زیاته کړه هم د ډول کمیسیون د درملو کمپنۍ هغو ارقامو کې هم 8000 رای کمی کړي چې د کمپنۍ تایید کړي چې دومره کسانو د دوی له ماشینونو په ګټه رای ورکړي ده. دی وای موږ هیله درلوده چې د درملو کمپنۍ لخوا تفتیش ته وړاندې شوي شپږ 8000 رای تفتیش شوی وای، نه دا چې باطله دانۍ کې اچول شوي. همدا ډول کمیسیون اعلان وکړ چې 1,000,000 کسانو ټاکنو کې ګډون کړی. داسې مهال چې درملو دا شمېره 1,000,000 وښودلې. اوس زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې 8000 رای نورې څه شوي. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرسیال همدا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر له قانون په سرغړونې تورن کړ او تر خوای په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یو کمشنر د رایو دوره کې دوه مسؤل وباله. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باوی دوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته یوسي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به سبا ورځ د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندي پیل کړي. د دې وروسته ثبت شوي شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پایلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تاسوول کیږي. خو کچيري پر دې پریکړې څوک نیو کولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر 3 ورځو د استیناف وختنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا 15 ورځې نور وخت اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. بله فریبا جانې
درسته مننه کوم. امید ظهیر مل دوستانو و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو د سبتولو د درې ورځنی بهیر پترس کې شاوخوا 10000 شکایتونو سبت شوی دي او 3000 نور یې تر پروسس لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د سبت شویو شکایتونو شمیر ته په پام سره وایي ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي، خو د دوهم پړاو لپاره د دوی په وینا اندېښنې موجودین. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زمامکار اجمل تورمان له شغل رشید سره مرکه کړې ده په ګډه وایو.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکر مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونو کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچاته وي لکه ننګرهار غوندې، نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسونل ولګي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسې په وینا بلې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چېرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصناف طلبي وکړي، نو په اصناف غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولی رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولی بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمېر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات شکایتونو د شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکټي وي یا رای جاتي کې بیا د کاندیدان په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کوي، په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویل سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې ایا دوم دا سمو ته کنه مسیر پیدا کیږي او کوم دغه ول درک نتیجه رسیدي، نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې یو غیر مسلکی او غیر وقبیانه قضاوت وکړم.
ال تاسو مخکې د ورته او پاړه دغه خو دوه چې مثلا د دونشمیر سره چې شکایتونه سب چی باید ورته او هم لوړ شي، مثلا فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ورته او مثلا اضافي نیرو تاسو ول چې په ولایتونو کې کې شکایتونو شمیر زیاتې یالته نور کسان ولېږي، دا لري او کنا ځات سنه شي شکایتونو د لومړۍ مرحله په تیړلو کې لستون سره مخ شي دوی؟
کافی کارکون کې لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایت او ګراف اوچت وي دوی د پرسونل لیګل شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع دا ده چې ځینې تخنیکي مطالعه صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي، صندوقونه وکتل شي په هغو کې کافي اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد وکتل شي، حتی د ګرمالوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي. نو په دې کې مخامخ یو څه کمښت به راځي ان شاء الله چې د شکایت کې موږ په دوامداره کړی چې د بری کوم څه نه مخامخ کیږي چې عدالت ډېر مهمه ده چې دغه به هیڅ تایمن شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو اورید. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نه میاشتو کې تباندي 1,200,000 ماشومان د سینو بغل په ناروغي اخته شوي دي. روغتیا مسولین وایي د دې ناروغي عمده لامل ککړه هوا ده. زمامکار خان محمد سین په کابل کې اندرا ګاندی روغتون ته چې د ماشومان د روغتیا ځانګړی روغتون دی ورغلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د پلازمینه کابل په اندرا ګاندی روغتون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغي او اخته کسان د ماشومان د روغتون په دغه څنګه کې پلسګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوستي دي.
د اکثر د ماشومان تش راغلی ټول د سینو مشکل دی. دا زما ماشوم مرزوی می دی او مورار دی، دوار سینې خراب دي، شوشونو تکلیف دی. په کور کې زما ماشومان دي چې ټول تکلیف راغلی دی.
دی وای د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سارو ورزونې د برخې رئیس عطاولا سیدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږ 1,200,000 سلويخ زره 1,500 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دي موږ ته راپور شوی دي چې وایروسونه ډېر نمو کوي او په سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وایي اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 255 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندی د روغتون یو مسؤول ډاکټر اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضایی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتاً
په ورستیو کې چې ډېر پیښې دغه روغتون ته راجی شوی تر ډېره حده د هغو ماشومانو په برخه کې دي چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا زیانمن کړي، دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوي دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډېرې پیښې لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤولې لیلا سامانی ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برخه اخیستې چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي، په تودو اوبو د کوټې فضا نمجن او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
د جدي شپږمه
د ګوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جتو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري او ګوري او ویلولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام. زموږ خلاصه د رادیو اوریدو سن اوس په هم یو بل موضوع واخلو. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي د سولې ولسی حرکت هغه وویشتن غړي چې تېره ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو له لورې برمته سوي دي د قومي مشرانو په وساطت راخوشې کړي. دا چې دغه حرکت غړي ولې یرغمل سول او د خلاصون لپاره یې هڅې سوي دي. زما همکار نورياس نوري د دې حرکت له غړي او ویان بسم الله وطن دوست سره شیبه مخکې مرکه وکړه. شغله وطن دوست په پیل کې د دې پېښې په اړه وایي.
د سولې ولسی حرکت وویشتنه غړي چې له هرات څخه د فراه پر خوا روانو د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو له ځان سره بیولي دي. تر دې پورې د هغوی په اړه هېڅ معلومات نشته چې وسلوالو طالبانو ولې او کومې سیمې ته له ځان سره بیولي دي. د سولې ولسی حرکت غړي شاوخوا 15 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات تللي وو. هلته په بېلابېلو سیمو کې لارینونه لرله. لغه خبرسته پلان دا و چې بعد بادغیس او غور ولایتونو ته لاړ شي. دا چې په بادغیس او غور ولایتونو کې زیاته واوره ورېدلې و لارې باندې نو ملګرو په چیل چې لهرات خبرات راځي. د فرات خبرسته په نیمروز کې هم په لارینونو کې برخه واخلي د اولس وشونی پروګرامونه جوړ کړي او په پروګرامونو په لارینونو کې د جګړې په شکل خلونه باندې د اوربان اصول شغو کړي. د بلغه پروچ دی لهرات خبرات راځي شاوخوا 15 بجې د کښ راځي.
لمخې تاسو له دې خطرونو خبر وای چې په دغه لار کې چیرې مزل کوي طالبان به تاسو د تاسو د حرکت غړي وننيسي.
کله چې حرکت را پیل شوی دی له هلمند شروع بیا تر اوسه پورې له موږ سره را دی خو تر دا اوسه پورې افغان حکومت طالبانو نړیوالې ټولنې یو شمېر استخباراتي کړي او سفارتونو هڅه کړې ده چې د سولې ولسی حرکت باید له منځه لاړ شي. دغه ستونزې کړاوونه مشکلات دغه اخطارونه ګواښونه موږ ته مخامخ هم راکړي دي او په پټه هم دغو ادارو سازمانونو او حکومتونو هڅه کړې ده چې باید موږ غږ چپ ځکه چې د سولې ولسی حرکت یوازې د جګړې بندیادا غواړي.
فراه کې چې دغه کسانو شتاسو د حرکت غړي نیولې دي دوی هم طالبان دي یا کومې نورې ډلې دي؟ تر اوسه مو کومه هڅه کړې چې ورسره اړیکه ټینګه کړي یا ستاسو د حرکت غړو له تاسو سره تماسونه ټینګ کړي په ډول باندې د ټلیفون یا د موبایل لارې؟
لکه چې حرکت را پیل شوی دی تر دا اوسه پورې چې د طالبانو کومې سیمې دي موږ د هغوی سیمو ته ورغلي یو. موږ له هغوی سره ژغېدلي یو. له هغوی سره موږ اوږدې خبرې کړې دي. په پیل کې داسې اوازې وې چې ګواکې د سولې ولسی حرکت یو پروژه د امریکا رامنځته کړې ده. د همدې خبرو د له منځه وړلو لپاره موږ د بغلان اړوند ډنډیغوري سیمې ته ولاړو. طالبان ته وویل که چېرې تاسې کوم ثبوت او شواهد لرئ چې د سولې ولسی حرکت خپلواک حرکت نه دی، د خدای او د ولس لپاره نه دی راپاڅېدلی، ثبوت وړاندې کړئ، موږ ستاسې محاکمې ته حاضر شوي یو. خو هغوی دا څه په لاس کې نه لرل. نو ځکه یې وویل چې موږ ته مشرانو امر کړی چې د سولې ولسی حرکت غړي باید موږ سیمو ته داخل نه شي ځکه چې جګړیز حالت د جګړې په منځ کې خدای مکړه کومه ستونزه پېښه شي پر موږ تاوان نه شي.
وطن دوست صاحب، تاسو صحیح ده چې دغه ډېر دی او کال نه مخکې دغه حرکت کړی ده. خو اوس بېخي باید واضح شوي وي. تاسو مثلا وایي موږ باندې دغسې یو تور و چې دا کوم د بهرنیو کړیو حرکت ته اوس دا موضوع باید تاسو په دغومره موده کې سپینه کړې وای چې تاسو یو ولسی حرکت یاست. طالبان خو باید دغه یو عمومي هغه له تاسو نه اخیستی وي تصویر چې
نوري صاحب دا څلورم ځل چې تاسو پېښه کېږي. لومړۍ پېښه په ډنجغوري کې، دومه پېښه چې موږ مذاکلات په لارو په مذاکله کې، درېمه پېښه څو میاشتې وړاندې په لوګر کې رامنځته شوه چې زموږ وطن غړي طالبان له ځان سره بیولي وو، او دا د وروستۍ پېښه په فراه کې کېږي. له دې څخه څرګندېږي چې که څه هم موږ د طالبانو له مشرانو سره په بېلابېلو سیمو کې خبرې کړې دي چې طالبان یوه ډله نه دي، طالبان په خپلو کې همغږي نه دي، طالبان ډلې ټپلې دي. که چیرې ډلې ټپلې نه دي، په دې غوري کې وضاحت رامنځته شو چې دا خپلواک ولسي اوسېدونکي دي. لږ څه وروسته په مساکلا کې اوږدې خبرې وسوې. همالته دا شی جواز څو څرګند شو چې دا یوازې خپلواک مدني اسلامي حرکت دی چې د جګړې شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور به جګړه باندې ضرورت په جګړه کې افغانانونه وژل شي. لږ څه وروسته په لوګر کې دا موضوع همالته موږ له دې سره اوږدې خبرې کړې دي. دا څه پیښه چې بیا کېږي؟ له دې څرګند دی چې په هر سیمه کې طالبان جلا جلا لیدلوري لري، جلا جلا مشران لري.
د سولې ولسی حرکت غړی ویان بسم الله وطن دوستو.
جنگ دی ولک د سول خان
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا او خوست کې له پوهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یوه رواج بدل سوی دی چې ترسره کول یې زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس د دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوي دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د کتاب او قلم ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احسان آریان راکوي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن منزل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته ستونزې پیدا کړې. صالح ګل صالح د پکتیا پوهنتون له زراعت پوهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فراغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم مډرن سوي دي او ترڅنګ مصارف زیات سوي دي، نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړې کې دا تکراریږي اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغ محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په اکسونو ډک بینرونه چپ کېږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیه تحفې دوی ته ډالۍ کېږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبوریږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نه شمه، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالفې دي. احمد الله احمدی سهکال په پکتیا کې له یوه خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلي یو سلو شلو بې وزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دای وی له دې کار څخه موخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
دا هغه پیسې پیغه باندې باید ګل ځان ته اخیستې وای، مې ګل پوش موټر ځان ته پرانیولای وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغه پیسو باندې کړی وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15000 افغانۍ نه تر 60000 افغانۍ پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستې دي تقریبا 160 زکون کې دي. په خپل کلی کې یو کورس الته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغ محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې دې بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
چلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغ محصلانو او زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والی په مشرۍ اړوند ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
محترم اورور زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي. انسانان کار نشي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. و سلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم. زه یو ملول مهیدی ما او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوې د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو. نو ډېر لوړو مقامات سره مې خبرې کړي دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنیو د لارې څخه زما شکایت و لوړو مقامات ته ورسېږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي. نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره خبره شریکه شي او مشکل حل پاتې.
دوستانو مننه کوم چې زموږ رادیو ته مو پیغامونه راستولې و. زده موږ هم په امانت تر تخبره کړم. د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دلته پاک ته ورسېده. دری مجله زما همکاره فرشته نګه وړاندې کوي چې راستره په سټډیو کې. د فرشته جانې ښه راغلې.
تشکر افریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.